रेडियो د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په ترڅ کې د طالبانو د قطر د دفتر مشر کار پریښود. د طالبانو یو مشر ازادي راډیو ته وویل چې د اختلافاتو د هواري لپاره هڅې روانې دي. د ازادي راډیو په دې یو ساعته خبري مجله کې موزه احمد چیبر کوربه یم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوی. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه لرو. نړیوال خبرونه ملالۍ بشیر پلان کوي. ملالۍ جانې، مهم خبرونه څه دي؟
مننه شیبر صاحب. د نورو خبرونو ترڅنګ نن په بهرنیو خبرونو کې اورو چې تاجک چارواکي وایي د افغانستان او تاجکستان پر پوله د مخدره موادو د قاچاق وړونکو یوه ډله لمنځه وړې ده، او پاکستان هغه کس نن اعدام کړ چې په 2004 کال کې د یو کوچني په وژلو تورن شوی و. د اعدام شوي کس د مدافع وکیلان وایي هغه وخت چې پر ده د قتل تور ولګېد د 14 کلن و، او په توقیف کې په زور ور باندې دا جرم منل شوی و.
بله، مخکې تر دې چې بهرنیو خبرونو تفصیل وړاندې کړو، د افغانستان کورنۍ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د کونړ ولایت سلګونو اوسیدونکو د مظاهرې په ترڅ کې د وسلوال طالبانو د نوي مشر هغه څرګندونې چې د جګړې پر دوام یې ټینګار کړی دی وغندلې. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې په نهر شاهي ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو د ځپلو په هدف عملیات پیل کړي دي، او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي له تېرې شپې را په دې خوا هیواد ته د ګازو د واګنونو انتقال پیل شوی دی. د خبرونو تفصیل، د کونړ ولایت سلګونو اوسیدونکو د مظاهرې په ترڅ کې د وسلوال طالبانو د نوي مشر هغه څرګندونې چې د جګړې پر دوام یې ټینګار کړی وغندلې. مظاهره کوونکو ویل افغانان نور له جنګ ستړي سوي او وسلوال طالبان باید د سولې لار خپله کړي. دوی له ګاونډیو هیوادونو څخه هم وغوښتل چې په افغانستان کې د روان جنګ د ختمول په هدف د افغان حکومت سره د سولې د تامین په برخه کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو نوي مشر ملا اختر محمد منصور ته په یو منسوب غږیز پیغام کې د سولې خبرې د دوی په اصطلاح د دشمن تبلیغات او د جګړې پر دوام ټینګار کړی دی. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په نهر شاهي ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو د ځپلو په هدف تصفوي عملیات پیل کړي دي. د بلخ د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر عبدالرزاق قادری نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو د ډېرېدو او په اړه د خلکو د شکایتونو پر اساس عملیات پیل کړي دي. ښاغلی قادری وایي چې دغه عملیات تېره شپه پیل شوي چې تر دوو نورو ورځو پورې به ادامه ولري. هغه د دې عملیات پر مهال افغان سرتیرو او وسلوال طالبانو ته د وشتو تلفات په اړه څه ونه ویل. وسلوال طالبانو هم تر دا مال څه نه دی ویلي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په لوګر ولایت کې پر څو دولتي تاسیساتو د انتحاري حملو مخه نیولې ده. د دغه ریاست خبر پاڼه وایي چې په لوګر کې د محمد علي اماراتي په کور چې اوس له دایي سره یو ځای شوی عملیات کړي، او د انتحاري حملو واسکټونه او یو شمېر نور مهمات ترې نیولې دي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې وسلوال مخالفینو پلان درلود چې د نیول سو موادو څخه په استفادې په لوګر کې پر څو دولتي تاسیساتو باندې حمله وکړي. او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي له تېرې شپې را په دې خوا هیواد ته د ګازو د واګونونو انتقال پیل شوی دی. د دې وزارت ویان مسافر کوکندي نن رسنۍ ته وویل چې د هیواد په شمال کې د امنیتي ستونزو زیاتېدو د مایع ګازو پر وارداتو او انتقال باندې منفي تاثیر کړی، او زیاته کړی چې په نږدې څو ورځو کې به د مایع ګازو بیه بیرته راټیټه شي. په دې وروستیو څو ورځو کې د مایع ګازو بیه په هر کیلو کې له لس څخه تر 15 افغانۍ پورې لوړوالی راغلی، او خلکو یې په اړه شکایتونه کړي وو. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
تاجک چارواکي وایي د افغانستان او تاجکستان پر پوله د مخدره موادو د قاچاق وړونکو یوه ډله لمنځه وړې ده. د تاجکستان ملي امنیت دولتي کمیټې نن ویلي چې له پولیس سره په نښته کې 15 قاچاق وړونکي وژل شوي، او شاوخوا 330 کیلوګرامه چرس او وسلې ځینې نیول شوي دي. د کمیټې په وینا د افغان قاچاق وړونکو څلورو وسلوالو ډلو چې پکې تر 15 زیات کسانو له تېرې اونۍ راهیسې هڅې کولې چې په غیر قانوني توګه تر پوله واوړي، خو دا هڅې شنډې شوې. د خبر له مخې د تاجکستان سرحدي ساتونکو د هیڅ ډول تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. د کمیټې د چارواکو په وینا دغو ډلو منځنی آسیا هیوادونو او روسیې ته د غیر قانوني وسلو په قاچاق کې لاس درلود. د تاجکستان سرحدي ساتونکي وایي له جنوري میاشتې راهیسې د افغان قاچاق وړونکو لخوا تر پوله د تیرېدو 13 هڅې شنډې کړې دي. پاکستان هغه کس نن اعدام کړ چې په 2004 کال کې د یو کوچني په وژلو تورن سوی و. اعدام سوی کس شفقت حسین نومېده او پر دې سربیره چې د بشري حقونو د ډلو لخوا د اعدام د لغوه کولو غوښتنې سوي وې، د زندان چارواکو نن وویل چې حسین پرون ماښام له خپلې کورنۍ سره د آخري ځل لپاره تر لیدو وروسته په کراچۍ کې نن د سهار پس پیدو زنده سو. د حسین مدافع وکیلان وایي هغه وخت چې پر ده د قتل تور ولګید د 14 کلن و او په توقیف کې په زور ور باندې دا جرم منل سوی و، خو پاکستانی چارواکو ویلي چې د ده عمر په قتل کې د تورنیدو پر مهال تر 40 کال زیات و. د قانوني ستونزو او د ملګرو ملتونو او نړیوال بشري حقونو د فعالانو د انتقاد له کبله د حسین اعدام سږ کال څلور ځلې ځنډول سوی و. حسین د کشمیر وګړی و او د کشمیر د حکومت لخوا پرون د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین څخه غوښتنه سوې وه چې دا اعدام وځنډوي او په دې اړه نور تحقیقات وکړي، خو بیا هم حسین زنده کړل سو. د عراق د خپلواکې کورد سیمې مشر پرون ویلي چې د عراق کردان باید د سنجار ښار او د عراق د شمال لویدیځ سیمو کنټرول وساتي. د عراق کردان د دې سیمو د آزادولو لپاره له اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره جګړه کوي. د عراق د کردستان ولسمشر مسعود بارزانی د داعش لخوا د سنجار د نیول کېدو د کلیزې پر مهال وویل موږ تر زر کسه زیات شهیدان ورکړي چې سنجار له کردستان سره یو ځای کړو. کله چې داعش سنجار ونیوي زرګونه عراقي یزیدیان اړ شول چې غرونو ته وتښتي. په دې اړه نور تفصیل په همدې خپرونه کې اورو. هغې روسي سیاستوالې چې تیره میاشت د اوکراین د اوډیسا سیمې د والي د مرستیالې په توګه وګمارل سوه د دې هیواد تابعیت ترلاسه کړ. د اوکراین د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر نن وویل چې د ولسمشر پترو پوروشینکو لخوا د لاسلیک سوي یو فرمان له مخې له دې مخکې چې ماریا ګایدار ته د اوکراین پاسپورټ ورکړل سي د اوکراین تابعیت ورکړل سو. د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل شکاشویلی چې اوس د اوکراین د اوډیسا سیمې والی دی میرمن ګایدار د خپلې مرستیالې په توګه اعلان کړه. درویشت کلنه ماریا ګایدار د روسیې د نیویمې لسیزې د ولسمشر بوریس یلسن د وختو د صدراعظم او اصلاح غوښتونکي یوګور ګایدار لور ده. ماریا ګایدار د روسیې د اوسني ولسمشر ولادیمیر پوټین له سختو منتقدینو څخه بلل کېږي. د تاجکستان او قرقیزستان ترمنځ پولې ته نږدې له یوې بلې خونړۍ حملې وروسته د قرقیزستان څلور وګړي په روغتون کې بستر سوي دي. د قرقیزستان په جنوب کې د باتکین روغتون د رئیس مرستیال زلکار بیگ مرادوف د ازادي راډیو ځایي څانګې ته وویل چې د دوو ټپیان وضعیت ډیر خراب دی او دوه نور لږ ټپیان سوي دي. دا پیښه پولې ته نږدې پرون پیل سوه او د قرقیزستان د کوکتاش کلي او اوسیدونکو د تاجکستان چورکو کلی ته د اوبو د بهیر مخه ونیوله چې په پایله کې تاجکانو لاریون پیل کړ. د کوکتاش او چورکو کلیو شاوخوا 1500 اوسیدونکي پرون له پولیس سره راټول شول او پر یو بل یې ډبرې وشتل پیل کړل. د دې نښتې له کبله کورونو ته زیان رسېدلی او خلک پکښې ټپیان سوي دي. قرغیز او تاجک سرحدي پولیسو وروسته وضعیت تر کنټرول لاندې کړ. په وروستیو میاشتو کې د قرغیزستان او تاجکستان او د قرغیزستان او ازبکستان پر پولو له هغه وروسته وضعیت ترنګلی سوی دی چې د اوسیدونکو او سرحدي ساتونکو ترمنځ نښتې وسوې. خبرونه هم دومره وو. اوس د هوا حالات اورو.
د هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 15.19. په کندهار کې اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 9.24. هرات اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 8.22. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 2.23. جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 6.24. غزنی اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 3.18. بامیان اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 3.9. او په بدخشان کې به هم اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 3.18.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې خبری مجلې په دوام مو د طالبانو له یوې غونډې خبرو.
وافني سي خبره دغه وافني سي وافني سي رمزه
د مولا منصور د مخالف ډلې له یو مشر مولا عبدالمنان نیازی سره هم شخیدلی یو.
اکثریت مسولین د دغه ټاکنې څخه مخالف دي. د دې جملې څخه سید محمد طیب آزادی هغه خپل استعفا یا د وطني ټاکنې تردید برای اعلان کړی دی.
د طالبانو د همدې اختلافاتو موضوع مو د سیاسي چارو لوی وڅېړونکي احمد شاه سپر سره شریکه کړې.
د طالبانو اختلاف سره موجودې ځینې غواړي چې د سولې لپاره مذاکرات ترسره شي، لکه ملا محمد حسن رحماني چې دا خپل بیان کې وویل.
په دې یو ساعته خبری مجله کې مو د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو د پایپ لاین په لاره کې له شته خنډونو خبرو.
اساسي مسائل پاتې دي، د داوطلبي او اعلان او انتخاب د رهبری د کنسرسیوم او بیا د امنیتي مسائل حل.
د همدې ستونزو سربیره پاکستان وایي چې په لنډ وخت کې به د دې پایپ لاین د جوړېدو کارونه پیل شي. د طالبانو د نوي مشرتابه د ټاکنې پر سر د طالبانو په منځ کې د راپورته شویو اختلافاتو په ترڅ کې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر کار پریښود. سید طیب هغه چې ویل کېدل څو ځلې د افغانستان له حکومت سره د سولې غیر مستقیمې خبرې ترسره کړې دي، ویلي دي چې د طالبانو مشر باید د هغو طالبانو له منځه ټاکل شوی وای چې عملا په جګړه کې حضور لري. سید طیب هغه همداراز په دې اړه چې ولې د طالبانو مشرتابه د ملا محمد عمر د مړینې مسله پټه ساتلې ده خواشیني څرګنده کړې ده. نوریاس نوری او په دې اړه تفصیل.
د طالبانو د مشر ملا عمر لمړینې وروسته د دې ډلې د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر د طالب مشرانو ترمنځ د مخ په زیاتېدونکو اختلافاتو په ترڅ کې سید طیب آغا چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر و خپل دنده پرېښوده. سید طیب آغا په یوې خبر پاڼه کې چې د دوشنبې د ورځې ناوخته خپره کړې ویلي چې ما پریکړه وکړه چې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر د مشر په توګه کار پرېږدم، ځکه زما سیاسي رول ختم شوی او نور به د اسلامي امارت د پریکړې یا اعلامي خپرولو یوه برخه نه یم. طالبانو د افغانستان له حکومت سره د غیر مستقیمو یا مخامخ خبرو په اړه په خبرو کړو بیانونو کې تل خپل سیاسي دفتر ته چې په 2014 کال د قطر په پلازمینه دوحه کې تاسیس شوی او سید طیب آغا یې مشر و اشاره کړې او ویلي دي چې سیاسي دفتر یې بشپړ صلاحیت لري چې د دغو خبرو په اړه پریکړه وکړي یا څه ووایي. خو په دې وروستیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ ترسره شوې خبرو ته په پام سره چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې وشوي، ویل کېږي چې د طالبانو په استازیتوب هغو کسانو برخه اخیستې وه چې د طالبانو نوي مشر ملا اختر منصور دغو خبرو ته استولي وو. د طالبانو د نوي مشر په توګه د ملا اختر منصور د ټاکنې پر سر د راپورته شویو اختلافاتو په اړه څو ورځې مخکې په کوټه کې د طالبانو یو مشر ملا حسن روحاني ازادي راډیو ته وویل چې هغه په یوه غونډه کې چې څو محدود مشران پکې وټاکل شوی او یو زیات شمیر مشران یې له ټاکنې سره مخالف دي. سید طیب آغا هم د خپل استعفا په خبر پاڼه کې دغو اختلافاتو ته اشاره کړې او ویلي دي چې د طالبانو نوی مشر باید د افغانستان دننه د طالبانو د جنګیالیو له منځه ټاکل شوی وای. د ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو مخکې هم د طالبانو په مشرتابه کې د اختلافاتو راپورونه ورکړل شوي وو. له یو شمېر طالب مشرانو سره هم په دې وروستیو کې په دې اړه چې آیا مشر یې ژوندی دی که نه شکونه راپورته شوي وو او غوښتنه یې کړې وه چې د تصویري پیغام یا له بلې لارې دې وښیي چې هغه ژوندی دی. سید طیب آغا هم دې مسئلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې دی هم د طالبانو د مشرتابه پر پریکړې چې د ملا عمر مړینه یې پټه ساتلې وه ډېر خواشینی دی. هغه ویلي چې څو ځلې دا مسله مطرح کړې وه چې دی دې ته اړتیا لري چې ملا عمر په خپل غږ ورته هدایت او سپارښتنې وکړي، خو هر ځلې غوښتنه رد شوې او ورته ویل شوي چې د دې شي اړتیا نشته. د پاکستاني اکسپرس تریبیون ورځپاڼې په وینا له ملا اختر منصور سره د سید طیب آغا اړیکې ښه نه وو، حتی هغه وخت هم د دوی ترمنځ مناسبات ښه نه وو چې ملا عمر ژوندی وو. یوه مسله چې د طالبانو د نوي مشر په توګه د ملا اختر منصور له ټاکنې سره مخالفینو راپورته کړې دا ده چې هغه د یوې کوچنۍ ډلې لخوا ټاکل شوی، نه په یوې لویه غونډه کې. په خپله د ملا عمر د کورنۍ یو شمېر غړو چې تر پرونه پورې چا نومونه هم نه پېژندل له دغه ټاکنې سره مخالفت څرګند کړی دی. له بلې خوا د دې لپاره چې طالبان د خپل نوي مشر پر سر اختلافات کم اهمیته وښیي، د تبلیغاتو په ترڅ کې د بیانونو په خپرولو او هم په خپله ویبپاڼه کې د ویډیوګانو په ښودلو سره دغه اختلافات ردوي. په یوه نوي ویډیو کې چې طالبانو خپل ویبسایټ ته پورته کړي ښکاري چې په یوه میداني کې ډېر خلک ناست دي او د سټیج پر سر یو ملا د اسلامي امارت په استازیتوب د ملا عمر د مړینې د خبر تر څنګ اعلانوي چې ملا اختر منصور نوی امیر المؤمنین ټاکل شوی او د هغه بیعت وکړي. خو د حاضرو ګډونوالو له لورې د تایید د غږونو تر څنګ ډیر داسې غږونه هم اوریدل کېږي چې د دې اعلان تایید تر پوښتنې لاندې راولي.
غوښتنې سره
د طالبانو د نوي مشر په توګه د ملا اختر منصور د ټاکنې پر سر روانو اختلافاتو ته په پام سره افغان چارواکو هغه د ځان په ګټه بللی او ویلي دي چې له دې سره ښایي یو شمېر وسلوال طالبان له جګړو لاس واخلي، خو بل لور ته د ځینو کارپوهانو په وینا له دې وروسته به ښایي ګرانه وي چې له طالبانو سره د سولې خبرې چې د ملا اختر منصور له ټاکنې سره په ټپه درېدلي ښې مخ ته لاړې شي، ځکه د دوی په وینا ملا عمر هغه مشر و چې ټول طالبان پرې راټول ول. ملا اختر منصور چې ویل کېږي د جولای په اوومه نیټه یې د پاکستان په مری کې د افغانستان له حکومت سره د طالبانو د استازو د خبرو ملاتړ کړی و. د طالبانو د نوي مشر په توګه په خپل لومړني صوتي پیغام کې د دغو خبرو پر دوام شک څرګند کړی دی.
د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په ترڅ کې د دوی د قطر د دفتر مشر کار پریښی دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي دي چې د طیب اغا دا خبره تر دې دمه نشي تاییدولی. د طالبانو د همدې اختلافاتو مسله د طالبانو له یو مشر ملا عبدالمنان نیازی سره رضوان مراد شریکه کړې ده. دغه مرکه سره اور
نه دا خبره غلطه ده. دا پروپاګاندا دی د امیر المؤمنین مرحوم زوی مولوی محمد یعقوب فعلاً تقریبا ګانټه مخکې او ځای کې د ډیرو علماو په مخ کې جلسه وکړل، هغه ته تقریر وکړلی.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې په زیاتو سیمو کې ملا صاحب منصور ته خلکو بیعت کړی دی، زیاتو قمندانانو او زیاتو مشرانو. او څنګه چې تاسې هم ویلي دي چې د کوټې د رهبری شورا اکثریت غړي غواړي چې د مشر ملا صاحب زوی د مشرۍ پر ځای راسي، دغه اختلافات حل سوي دي او که څنګه؟
نه، موږ داسې خبره نه ده کړې چې د امیر المؤمنین مرحوم زوی مولوی صاحب محمد یعقوب دی پر دې ځای باندې راسي. موږ دا ویلي دي چې د وطني ټاکنې د اسلامي امارت د ټولو مشرانو مجاهدینو د خواڅه په شمول د امیر المؤمنین د کورنۍ د خوا دا رد دی. دا د محدودو خلکو په لاس باندې دا کار شوی دی او دا موږ مناسب نه بولو. او بل دغه کمی خبرې چې دوی د بیاتو دا کوي په مجالسو کې، هغه هم سوی استفاده زه بولم، په دې خاطر چې ټوله مؤمنان ټوله مسلمانان د افغانستان دي که د ټوله برصغیر دي. د امیر المؤمنین په مرګ او په شهادت باندې ډېر خواشینی دي او ډېر خوابدي دي. هر څوک په خپلو ځایونو کې په خپلو کورونو کې په خپلو مسجدونو کې جلسې میشي. دا جلسې څخه دوی کله کله تعبیر سیاسي استفادې کوي، د هغو ته بیعتونه غواړي د خلکو څخه. بعض ځای کې څه شخړې پېښ شوي دي په دغه باندې چې خلکو ته درېدلي دي چې موږ د دغه بیعت سره مخالف یو، د دغه بیعت سره او د دغه ټاکنو سره مخالف یو. د دغو مجالسو ته، د تعزیتي مجالسو ته، د فاتحو د ځایو څخه ته استفاده مه کوئ. نو په دې اساس موږ د نوې اسلامي اماراتي شورا دا اعلامیه صادره کړله چې د ټولو مجاهدینو څخه د منصور صاحب د انډیوالانو څخه دا وغوښتله چې د دغه فاتحو د مراسمو څخه سیاسي استفاده مه کوئ، بیعت مه غواړئ، خدای مه کړه
نیازی صاحب. د قطر د دفتر څخه خبره شوې اعلامه وي چې سید طیب اغا هم د همدې مشکلاتو د طالبانو په منځ کې دغه د اختلافاتو له امله استعفا ورکړې ده، له هغه نه خبر یاست؟ د قطر دفتر تاسو سره هم نظر دی؟
بالکل، زه دا درته وایم اکثریت مسؤولین د دغه ټاکنې سره مخالف دي. د دې جملې څخه سید محمد طیب اغا دی، هغه خپل استعفا یا د وطني ټاکنې تردید برای اعلان کړی دی. خپل اعلامیه هغه خپل په اعلامیه کې هغه مضمون لیکلی دی چې هغه ملت د ټول ملت لپاره پکار ده چې هغه واوري وی ګوري چې طیب اغا چې کوم مضمون لیکلی دی هغه سوال دی د ټول ملت، د افغانستان د ملت او خصوصا د مجاهدینو سره دا موجود دی.
آیا کدا اختلافات هم د سي دوام وکي، د سولې خبرې څنګه کیږي او د دې اختلافاتو د حل لپاره تاسو څه کوئ؟
مسله ډیره اسانه ده، ډیره ساده ده. مې مراد ټول مجاهدین ته منصور صاحب دلا ده، کدا نور اندولان دي، دا ټول علما دي، ټول طالبان دي. دوه د پخوانی ترخی تجربې چې کومندانانو یا جادي مشران په فلسفي لولي درسونه عبرتونه اخیستي دي او دا هغه خلق دي چې په دې پیږي چې یو مسلمان وینه کنه که تری سي لکه ټول دنیا چې وجلې دي په دې دغه باندې عمل لري. دغه وسنی موجوده کم لږ اختلاف پیدا شوی دی او علما په دې موضوع کې لګیا دي. تقریبا د دوی مجلس هم دایرېدو په حال کې دی چې دا چې په دا دوه ورځو کې دا غټ مجلس علما و جوړ شي. نو دا موضوع ان شاء الله ډیره اسانه ډیره ساده ده. د دوی د منصور صاحب د خواځه هم تقریبا دا شي اشاره راغلي دي چې زه هر خبرې ته تیار یم، زه د انډیوالانو جوړجاړي ته غاړه ږدم. زما دا امید دی چې دا ټول انډیوالان خپل خواهشاتو او د شخصي مفاداتو یا درمادیاتو تیرسي او ټول علماو ته چې هغه افغانستان ټول علما دي او د دین سره خواخوږي دي او د خدای سره بیرېدونکي خلک دي، هغه به انشاءالله داسې فیصله وکړي چې ټولو مسلمانانو دپاره د افغانستان مسلمانانو دپاره اسلامي عمارت دپاره په ګټه هغه به انشاءالله دا ټول اختلافات ژر حل کړي.
د افغانستان له حکومت سره دا د سولې خبرې چې پیل شوې دغه پروسه به پر مخ ولاړه سي یا تاسو به وروسته به دریځ غوره کوئ که څنګه؟
افغانستان د حکومت سره د سولې خبره د داسې موجوده مسایلو په دویم مرحله کې قرار لري. موږ علماء چې موږ دغه غټې مسلې چې هغه را حل کولای شي زموږ لپاره د دغه مسلې مسیر هم معلومولی شي. موږ بیا د دې علماو څخه د افغانستان د ملت څخه د قومي شخصیتونو څخه د ټولو څخه نظر غواړو چې موږ د افغانستان د حکومت سره د مذاکراتو په باره کې مجوز لرو پیدا کولای شو که نهشو پیدا کولی. هغه وخت به انشاءالله بیا دغه دپاره تصمیم ونیول شي.
د افغان طالبانو استازي عبدالمنان نیازی د مرکې په پیل کې هغه راپور رد کړ چې د ملا محمد عمر پر زوی حمله شوې ده. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته زنګ ووهئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دی 99920350 او بله شمیره ده 0800-822-1555 او همدا د طالبانو د اختلاف مسله د ازادي راډیو له لارې له موږ سره شریکه کړئ او خپل نظر راته ووایست. خو تر په وروستیو کې د طالبانو یو مشر لکه ملا حسن ازادي راډیو ته ویلي و چې نوې شورا به جوړوي او د مشر پایس د ملا منصور اعلان دا او د ملګرو ته د منلو نه دی. د طالبانو نورو یو شمېر نورو مشرانو هم ورته خبره کړې وه. په کندهار کې مې د سیاسي چارو له څېړونکي احمد شاه سپر سره د ټلیفون له لارې شېبه مخکې د همدې اختلافاتو په اړه پوښتنه وکړه چې د طالبانو د اختلافاتو اصلي علت د ملا محمد عمر د مړینې اعلان دی که وار له مخه د اختلافاتو ته زمینه برابره شوې.
د طالبانو په منځ کې د قدرت پر سر د پخوا څخه هم جګړه روانه وه، خصوصا د هغه وخت څخه چې ملا محمد عمر د دوی له منځ څخه غایب و. کله چې د ملا محمد عمر مرګ اعلان شو نو دوی سره راپورته شول او اوس یو شی څرګندې هغه دا دی چې د طالبانو په منځ کې ډېر قوي او عمیق اختلاف موجود دی. نشه هم څرګندېږي مثلا د ملا محمد حسن رحماني وینا چې یا مرکه چې د ازادي راډیو سره نشر سوله او یا د سیب هغه استعفا چې دا د خطر د دفتر مسؤول و لوړ موقف یې درلودی. او هم پرون ورځ په پاکستان د کویټې په ښار کې د پښتون آباد په کلي کې یو برخورد هم سره سعودي چې هغه کې یو کس دوه کسه د زاګردان څخه د دوی زخمیان شوي هم دي.
سپر سب که څه هم په کوټه کې د طالبانو ترمنځ د برخورد خبري آزاد سرچینو تر اوسه نه دي تایید کړي، خو له لوی سره که د طالبانو اختلاف ته راشو په لنډمهال موده کې به د دې تاثیر د افغانستان پر وضعیت څه وي او په اوږدمهاله به یې تاثیر څه وي که په لنډو یې تشریح کړئ لطفا.
په وروستیو وختو کې د پاکستان د تعهداتو پر اساس د افغانستان خلکو او دولت یو امیدواري د سولې په باره کې پیدا شول. خلک خوښ کړېدل چې طالبان دا دي د مذاکرو میز ته حاضر شول، د افغان دولت سره مذاکرې شروع کړې، بیا خصوصا دوم پړاو ته خلک ډېر امیدوار وو چې ګونج یې وکولی شي دا دوم پړاو کې اوربند منځته راشي. خو په هر ترتیب د ملا محمد عمر د مړینې اعلان په داسې حالت کې چې یو شپه او دوه شپې مذاکرات ته پاته وو او بیا د نوي مشر انتابه د خوا څخه د سولې مذاکرات ردول او هغه د دشمن تبلیغات بلل او یا جهاد ادامه ورکول دا د خلکو د مایوسۍ سبب ګرځېدلې. خلک ډېر کرکه دي خبرو ته ګوري، د خلکو امیدونه د خاورو خاګه شوي دي. حج اقل په اوس مرحله کې زه داسې فکر کوم چې د طالبانو پر دغه مسله اختلاف سره موجود دي. ځینې غواړي چې سوله د سولې لپاره مذاکرات تر سره شي لکه ملا محمد حسن رحماني چې دا خپل بیان کې وویل. ځینې بیا غواړي چې د سولې مذاکرات تر سره نه شي. زه فکر کوم چې تر یو وخت پورې به دا مذاکرات وځنډول شي.
تاسو ویل سي ملا حسن د دې پلوي کوي سي د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې مخته ولاړې سي. همدارس د دوی وبل مشر ملا عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته ورته خبره کړې و چې به نوې شورا جوړو او بیا به له غلارې د سولې خبرې مخته یوسو. ساسو په باور د ملا حسن ډله پیاوړې ده د طالبانو په منځ کې او کنه د ملا منصور سي د سولې د خبرو پلوي نه کوي؟
زه زه داسې فکر کوم چې اوس خو په د نظامي برخه کې ملا منصور په قمندانانو کې ډېر فعال دی. هغه ګروپ چې د نیازي صاحب د ملا محمد استان اخوند وو د رهبری په سطح کې نفوذ لري ډېر لري، ولې داسې هم نه ده لکه ملا منصور صاحب چې د سولې پر ضد د جګړې د دوام شعار ورکوي. ممکن دا شعار هم تاکتیکي بڼه ولري، اما په جبهاتو کې چې موږ سره معلومیږي ډېر خلک د سولې پلویان دي. نو دا بهر که د پاکستان علاقه مندي موجوده وي او د افغانستان د خلکو اراده وي، د دې مخه نشي نیول کېدلای. امکان لري د سولې پروسه چټکه شي.
احمد شاسپر مننه چې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
تشکر ستاسو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دا ساجی رادیو د دې خبری مجلې په دې برخه کې به ټلیفونونو ته مخ کړو. یو اوریدونکو په لاین کې را سره دی، بلې مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او نظر را سره شریک کړئ. بلې،
السلام علیکم. ورځ جان څنګه جوړه په خیره؟
مننه، لطفا په لاندو باندې څه وخت هم ډیر کم دی، خپل نظر.
تشکر. ما الانګول یم د غور د ولایت خبرې کوم. دا خبرې چې چوکۍ ته یا منصور عبدالله یا د ملا محمد عمر خان سوی دا ول نه سره جوړی دا به ایران هم سم په سر کې دا خبر ردوم چې ملا محمد عمر خان پر دې عمله سره دې دا خبر ردوم. دلته موږ معلومات لرو، تلیفونونه ورسره لرو.
مننه، ستاسو نظر هم واخیست، وخت کم دی، د بل اوریدونکي نظر به هم واخلو. بله، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
علیکم السلام.
علیکم. نظر دا دی چې د طالبانو تر مابند اختلاف ورځ ساعت په ساعت عمیقېږي، او هغه دی د قطر د دفتر مشر صاحب هغه هم استعفا وکړله. که دوی دغه خپل اختلافات په ډېر ژر سره حل نه کړي، تاسو ته د اطمینان در کوم چې د طالبانو تاریخ وپاشلشي او له بینه به لاړ شي.
مننه. وخت اجازه نه راکوي چې د نورو اوریدونکو څرګندونې هم راواخلو. وخت اجازه نه راکوي چې د نورو اوریدونکو ټلیفون واخلو. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به مو د لغمان د قومي مشرانو او مخورو لدې پریکړې خبر کو چې د کوکنارو کر په خپل ولایت کې نه پریشتي.
دا دولت نو لور د خارجي موساتو لخوا له غوښتنه ده چې لغمان لپاره او کافي پروژې هغه کې چې زموږ ټول ځوانان بیروزګار دي.
په کابل کې مو د مور د شیدو د ورکړې نړیواله ورځ نن ولمانځل شوه.
د مور په شیدو تغذیه چې په لومړي ساعت شروع کیږي 9% لوړه شوې ده.
په کابل کې مو د افغان ډاکټرانو لوی بریالي عملیات هم خبر وو چې 2 نشته ماشومان بیل کړي. په نړیوالو موضوعاتو کې مو په عراق کې د سرطان د ناروغي ل زیاتېدو خبر وو او سپورتي خبرونه هم لرو. لا سادي رډو سره وسه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېره رسیدلې اس ام اسونه به اوس سره ولولو. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکي، فکر نه کوم چې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرې دې مثبت نتیجه ولري. یو بل اوریدونکي لیکلي د طالبانو په منځ کې اختلافات دومره نسته لکه څنګه چې تبلیغات کوي. عبدالمنان له روزګان څخه لیکلي دي د طالبانو په منځ کې ژور اختلافات شته، حتی په روزګان کې دغه اختلافات محسوس دي. هدایت له زابل لیکلي دي که منصور د سولې پلوي ونه کړي د افغانستان وضعیت به بیا خراب شي. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی، لیکلي دي چې د طالبانو د مشر پر زوی باندې په کوټه کې ډزې شوي دي. البته د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې مو په دې اړه تاسو ته معلومات درکړل چې د طالبانو په وینا البته د دوی یو مشر ملا عبدالمنان یزید خبره رد کړه چې د طالبانو د مشر پخواني مشر ملا عمر اخوند پر زوی باندې ډزې شوې دي او یا هغه چیرته زخمي شوې او یا مړ شوې ده. رحیم الله مقدس بیا لیکي په راسته ولسمس کې د طالبانو ورونو څخه غواړم چې خپل منځي اختلافات ډیر ژر حل کړي او د سولې لپاره کار وکړي. یو بل اوریدونکي عبدالمنان لغمان څخه پر راسته ولسمس کې لیکلي دي که طالبان ژر تر ژر سولې ونه کړي نور به هم د په وینا حالت بدتر شي. دا ازادي راډیو خبری مجله اوري. په دې خبری مجله کې وړاندې سپورتي خبرونه هم لرو، خو اوس 4 بجې او 10 دقیقې دي. لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي له تیرې شپې را په دې خوا هیواد ته د ګازو د واګونونو انتقال پیل شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په لوګر ولایت کې پر څو دولتي تاسیساتو د انتحاري حملو مخه نیولې ده. افغان حکومت د میدان وردګ د جلریز ولسوالۍ د زیانمنو شویو ملکي او نظامي کسانو له کورنۍ سره مالي مرسته وکړه. پاکستان هغه کس نن اعدام کړ چې په 2004 کال کې د یو کوچنی په وژلو تورن شوی و. د مدافع وکیلان وایي هغه وخت چې پر د قتل تور ولګېد دی 14 کلن و. تاجک چارواکي وایي د افغانستان او تاجکستان پر پوله یې د مخدره موادو د قاچاق وړونکو یوه ډله له منځه وړې ده. د تاجکستان او قرغزستان ترمنځ پولې ته نږدې له یوې بلې خونړۍ حملې وروسته د قرغزستان 4 وګړي په روغتون کې بستر سوي دي. دوه روسي سرتیري چې تیر کال د یو تاجک ټکسي چلوونکي په وژلو مشکوک دي د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې محکمې ته وړاندې سول. هغې روسي سیاستوالې چې تیره میاشت د اوکراین د اوډیسا سیمې د والي د مرستیالې په توګه وګمارل سوه د دې هیواد تابعیت ترلاسه کړ. او د عراق د خپلواکي کورد سیمې مشر پرون ویلي چې د عراق کردان باید د سنجار ښار او د عراق د شمال لویدیځ سیمو کنټرول وساتي.
زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې په انټرنیټ کې نیولای شئ. اوس هم سپورتي خبرونه سره اورئ.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د باسکټبال د ملي ټیم د سلورم دور منتخب سیالۍ د 100 ټیمونو په ګډون پیل شوې. د افغانستان د باسکټبال فدراسیون مرسیال عبدالصبور عزیزین نن ازادي راډیو ته ویل په دغو سیالۍ کې د کابل لوبغاړو په ګډون د هیواد له 9 ولایتونو څخه لوبغاړو ګډون کړی، خو د بلخ د باسکټبال ټیم د ځینو ستونزو له امله په دغو سیالۍ کې ګډون نه کوي. نوموړي زیاته کړه چې دغه سیالۍ به په کابل کې یوه اونۍ دوام وکړي. د عزیزي په خبره د دغو سیالیو په پای کې د باسکټبال د ملي ټیم لپاره 13 لوبغاړي او د باسکټبال د ځوانانو د ټیم لپاره 14 لوبغاړي غوره کیږي. د کابل ښار د ختیځ او لویدیځ زون د رسمي فانکریشن سیالۍ پرون پای ته ورسېده. دغه فدراسیون مشر محمد عجب نور سیار په دې اړه ازادي راډیو ته ویل د 100 لوبغاړو له ډلې نه 150 غوره لوبغاړي د ختیځ او لویدیځ زون د ټیمونو لپاره انتخاب شوي دي. د کابل د ختیځ او لویدیځ زون د فانکریشن سیالۍ د روژې په میاشت کې ترسره شوې وي. ښاغلی نور سیار وایي چې د کابل د منتخب ټیم سیالۍ به په نږدې راتلونکي کې د هیواد په وو زونونو کې د 50 لوبغاړو په ګډون سره پیلېږي. او د ریال مادرید ټیم دوه تنه غوره لوبغاړي کریستیان رونالدو او کریم بنزما د جرمني په اودی سیالۍ کې ګډون نه کوي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د ویب سایټ د معلوماتو له مخې پرتګالي رونالدو د ملا د درد او فرانسوي لوبغاړی بنزما د پښې د درد له امله نشي کولی په دغو سیالۍ کې ګډون وکړي. خو د دغه ټیم غوره لوبغاړي هاریو اماکیکو، کاسیلا، ګول پیکر، پی پی، دفاع او ګریت بیل په دغو سیالۍ کې ګډون کوي.
له مرزی احمد زی څخه مننه چې سپورتي خبرونه یې وړاندې کړل. اوس به د ازادي راډیو د دې یو ساعته خبري مجلې په دې برخه کې پاکستان ته مخه کړو. له طبیعي آفتونو سره د مبارزې لپاره د پاکستان ملي اداره وایي چې په دې وروستیو کې موسمي بارانونو او سیلاب په دې هیواد کې 143 کسان وژلي او تر 8 لکو زیات کې اغیزمن کړي دي. دوی وایي چې دغو سیلابونو تر ټولو زیات خلک په خیبر پښتونخوا کې وژلي چې شمېر یې 950 تنو ته رسیږي او همدارا سیلاب په دې ایالت کې ګڼ شمېر کلیو او کورونو ته زیان اړولی دی. له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال زبیح الله شفق راپور لري.
له طبیعي آفتونو سره د پاکستان د ملي ادارې چارواکي وایي چې په دې هیواد کې وروستیو توپاني بارانونو سیلاب تر ټولو زیات مالی او ځاني زیان په خیبر پښتونخوا ایالت کې اړولی او د دې ایالت لسګونه زره خلک اغیزمن کړي دي. دغې ادارې د دوشنبه په ورځ په خپل تازه خپور کړي راپور کې ویلي چې په پاکستان کې وروستیو موسمي بارانونو سیلاب د دې هیواد په 4 ایالتونو او پاکستاني کشمیر کې لږ تر لږه 113 کسان وژلي او تر 8 لکو زیات اغیزمن کړي دي. دغه راپور له مخې له تیرو څو ورځو راهیسې پرله پسې باران او سیلاب په خیبر پختونخوا کې تر ټولو زیات 95، په پنجاب ایالت کې 22، بلوچستان کې 10، او په پاکستاني کشمیر کې 2 کسان وژلي او تر 2000 زیات کلي او نږدې 3000 کورونه اغیزمن کړي، چې ډېر د خیبر پختونخوا کلي او کورونه دي. سګنی سیلاب تر ټولو زیات مالی او ځاني زیان د خیبر پختونخوا ایالت په لرې پرتې غرنۍ سیمې چترال کې اړولی. په دې سیمه کې سړکونه، پلونه، روغتونونه، ښوونځي او نورې دولتي او غیر دولتي ودانۍ له منځه وړي، او د ښځو ماشومانو په ګډون پکې 14 کسان وژل شوي. په عین حال کې د خیبر پختونخوا د بلدیاتو ایالتي وزیر عنایت الله خان وایي چې د دې ایالت په بېلابېلو سیلاب ځپلو سیمو کې خلکو ته مرستې رسولي، او د چترال په ګډون په نورو اغیزمن شویو سیمو کې د بیا رغونې کارونه هم پیل کړي دي. نوموړي د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې په دې اړه وویل،
چترال کې بنیادی طور ډېر لوی تاوان او نقصان شوی دی، اریګیشن نظام هم خراب شوی دی، او رابطه سړکونه او پلونه لوېدلي دي. نو دلته ډېر لویه تباهي شوې ده. په پېښور کې اریګیشن ډپارټمنټ فلډ ارلی وارنینګ سیستم هغه ان پلیس کړی، دغشان پی ڈی ایم اے ده، لوکل ګورنمنټ ادارې دي، هغه بالکل تیار ولاړې دي. دا چې کوم فلډ لیول دی، هر وخت د هغې تازه ترین خبر جاري کوي. دغشان د ټولې صوبې مونږ ته علم وي، او چې چېرته بلاکیټ راځي نو هغه هم ازادېږي.
له طبیعي افتونو سره د مبارزې د ملي ادارې د چارواکو په وینا، د پاکستان په بېلابېلو سیلاب ځپلو سیمو کې د اغېزمن شو خلکو د مرستې لپاره 613 مرستندویه کمپونه جوړ کړي، چې دغو خلکو ته پکې د لومړنیو طبي مرستو په ګډون بېلابېلې مرستې ورکول کېږي. سګنوي سیلابونو په پاکستان کې پر ځاني او مالي زیان سربېره په ګڼو سیمو کې ولاړو فصلونو ته هم سخت زیان رسولی، او په بېلابېلو سیمو کې ګڼ فصلونه په بشپړه توګه له منځه وړي دي. دا یادونه ورته چې په 2010 میلادي کال کې هم دغه موسمي بارانونو له امله د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ډېری برخو کې سخت سیلابونه راغلي وو، چې په نتیجه کې لږ تر لږه 2000 کسان مړه او تر 40 میلیونه زیات بې کوره شوي وو.
د افغانستان د اوبو په اړه د دوشنبه او پنجشنبه په ورځو ازادي راډیو یو نوی لړۍ خپروي.
د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي د پروژې د رهبری پلاوی 22مه غونډه به سبا د ترکمنستان په مرکز اشقابات کې جوړ شي. همدارس د افغانستان په اړه نور مطالب هم درو، خو اوس په نړیوالو موضوعاتو ته مخه کړو. لومړی به ورشو عراق ته. د عراق د کردستان د سیمې مشر مسعود بارسانی وایي چې کوردان باید د سنجار شار او شاوخوا سیمو کنټرول وساتي. د ویلی دی چې د سنجار شار نیمه برخه او ځینې نورې سیمې اوس هم د داعش څخه د ریزي ډلې په کنټرول کې دي. بارسانی له داعش څخه د یزیدیانو سره د بد چلند دغه چا اخیستو ژمنه وکړه. تفصیل له ملالۍ بشیر څخه.
د عراق د خپلواکې کورد سیمې مشر پرون ویلي چې د عراق کوردان باید د سنجار شار او د عراق د شمال لویدیځ سیمو کنټرول وساتي. د عراق کوردان د دې سیمې د آزادولو لپاره له اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره جګړه کوي. د عراق د کوردستان ولسمشر مسعود بارزانی د داعش لخوا د سنجار د نیول کېدو د کلیزې پر مهال وویل، موږ تر زر کسه زیات شهیدان ورکړي چې سنجار له کوردستان سره یو ځای کړو. کله چې داعش سنجار ونیوي، زرګونه عراقي یزیدیان اړ شول چې غرونو ته وتښتي. بارزانی وویل، ما د کوردانو له سیمه ییز حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې په دې سیمه کې ځانګړې اداره جوړه کړي، او زه به د عراق له حکومت غوښتنه وکړم چې سنجار د دغه ایالت مرکز کړي. سنجار د سوریه پولې ته نږدې پروت دی، او د هغو درو ولایاتو د منل سوي پولې څخه د باندې دی چې د عراق د کورد اقلیت تر کنټرول لاندې دي. د 2014 کال په جون میاشت کې د داعش ډلې د لومړیو بریدونو په پایله کې په دغه سیمه کې د عراق دولتي ځواکونو سقوط وکړ او خپلې پوستې یې پرېښودې. کورد پېشمرګه ملیشو د هغو ځای ونیوي، او له هغه راهیسې پېشمرګه ملیشو خپل کنټرول 40% غځولی دی. بارزانی زیاته کړه چې د سنجار نیمه برخه او شاوخوا سیمې اوس هم نه دي آزادې سوي. بارزانی دا خبرې په دوهوک ښار کې کړي. دوهوک د لویدیځ کوردستان مهم ښار دی چې پکې ګڼ شمېر یزیدیان اوسي. بارزانی وویل، موږ تر هغه وخت نه درېږو چې خپل ځمکه مو له دښمن څخه نوي اخیستې او بې ځای سوي خلک بیرته خپلو کورو ته نوي راغلي. بارزانی ژمنه وکړه چې له داعش څخه به د دې ډلې لخوا د یزیدیانو سره د بد چلند غچ اخلي. یزیدیان نه عرب دي او نه هم مسلمانان، او یو بېساري عقیده لري چې داعش یې مرتد ګڼي. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش د حملو پر مهال زرګونو یزیدیان ووژل شول او اسیران شول. د ملګرو ملتونو لخوا د داعش دا عمل ډله ییزه وژنه وبلل شو، او له همدې کبله یو څو ورځې وروسته د داعش سخت دریځ ډلې پر ضد د امریکا هوایي بمباري پیل شوې.
بیا هم د عراق مربوط و موضوع البته له افغانستان سره هم ارتباط لري. ویل کیږي هغه سرتیری چې د عراق او افغانستان له جګړو څخه بیرته خپلو کورونو ته ځي د پوستکي د سرطان له خطر سره مخامخ دي. په هغه مجله کې چې د پوستکي ناروغۍ په اړه تحقیقاتي مطالب او روغتیایي خبرونه خپروي په دې وروستیو کې راغلي دي چې په عراق او افغانستان کې اقلیمي شرایط د دې باعث شوي دي چې ډېر هغه سرتیری د پوستکي سرطان له خطر سره مخامخ شي چې د متحده ایالاتو له مرکزي سیمو څخه دغو هیوادو ته ورغلي دي. فریبا ظاهر په دې اړه راپور لري.
د افغانستان او عراق وچ دشتونه یوازینی دلیل نه دی چې له بهر څخه ورغلي سرتیری د پوستکي سرطان له خطر سره مخامخ کړي دي، بلکې تر ډیره دغو سرتیرو د لمر له مضر وړانګو څخه هم سم مخنیوی نه دی کړی. دا موضوع د پوستکي یوې متخصصې جنیفر پاورز په یوه تازه څېړنه کې موندلې او د پوستکي ناروغۍ په یوه تحقیقي مجله کې خپره کړې ده. پاورز وای په افغانستان او عراق کې د امریکا متحده ایالاتو د تیر لسیزې پوځي ماموریتونه او عملیات تر ډیره په استوایي جغرافیه کې سوي دي چې هلته د مورای بنفش وړانګې ډیر وي او ورسره د پوستکي سرطان خطر ډیر دی. د دغې متخصصې نظر دا دی چې د دې خطر د ډیرېدو څو نور عوامل هم شته. پاورز وای نه یوازې د دغو سیمو او دشتونو وچ اقلیم او استوایي موقعیت ته خطر ډیر کړی، بلکې ټوله ورځ د لمر تر مستقیم وړانګو لاندې اوسېدل د دغو وړانګو د خطرونو په اړه ناسم پوهاوی او هم د هغو کریمونو کموالی چې پوست د لمر له مستقیم وړانګو څخه ساتي د دې ستونزې دلایل کېدای سي. پاورز او د هغې ملګرو په 212 کسانو دا څېړنه کړې ده چې د لمر له وړانګو سره مخامخ وه. د دې تحقیق 43% ګډون کوونکو ویلي چې دوی په پرله پسې ډول د محافظتي کریمونو څخه استفاده کړې، خو 80% وایي کله کله یې دغه کریمونه کارولې دي. 23% سرتیرو په دې تحقیق کې ویلي چې پوځي روزونکو دوی ته د پوستکي د سرطان خطر په اړه سم پوهاوی ورکړی وو. څېړونکو دا موندلې چې 80% سرتیرو هر ورځ 4 یا تر هغه ډیر ساعتونه مخامخ په لمر کې کار کړی او 23% دا ځواب ورکړی چې د ماموریت پر مهال یې لږ تر لږه یو داسې مورد درلود چې لمر یې پوستکی ورسوځولی وو. څېړونکو دغه راز موندلې چې دا سرتیری له یوې بلې ستونزې سره هم مخامخ شوي چې هغه د محافظتي کریمونو تورې عینکې یا پیک لرونکي خولۍ کموالی دی چې دا ټول د لمر له مخامخ وړانګو څخه پوستکی ساتلی سي. پاورز زیاتوي د لمر وړانګو د مخنیوي وسایلو کموالی د یوې اوږدمهالې روغتیایي ستونزې معنا ورکولی سي. د څېړونکو په خبره د دې ستونزې په اړه د پوښتل سوي کسانو 80% یې هغه پیښې یادوي چې په تېر یوه کال کې سوي دي. ډېری پوښتل سوي کسان پوځیان ښودل سوي، خو څېړونکي وایي په راتلونکو مطالعاتو کې به له افغانستان او عراق پرته د نورو سیمو د پوځیانو بیلګې هم راواخلي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار له د ماښام تر اوپورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د ازادي راډیو په روانه خبری مجله کې به وړاندې واورئ چې په کابل کې ډاکټرانو 2 تنه نشتي ماشومان سره عملیات کړي دي او دواړه سره په بریالي توګه بیل کړي دي. په دې اړه تفصیل درکوو، خو اوس پراشو یوې اقتصادي مسلې ته چې د افغانستان لپاره خورا اهمیت لري. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي د پروژې د رهبری پلاوی 22مه غونډه به سبا د ترکمنستان په مرکز اشقابات کې جوړه شي. د دې وزارت د پټرولیم ریاست سرپرست قطب الدین قائم ازادي راډیو ته نن وویل چې په دې ناسته کې به تر ډیره پرې خبرې وشي چې د پروژې د عملي کولو د رهبری چارې کوم کنسرسیوم ته وسپارل شي. پاکستان ویلي دي چې د روان میلادي کال تر پای پورې به د دغې پروژې عملي کار پیل شي. له کابل رحمت الله افغان راپور لري.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي پروژې د 4 غړیو هیوادونو استازي به د اشقابات په غونډه کې د پروژې په وړاندې امنیت د کنسرسیوم په رهبری د دولتي د اعلان او په نورو اړوندو مسایلو خبرې وکړي. د دې وزارت د پټرولیم ریاست سرپرست قطب الدین قائم د سه شنبې په ورځ آزادې رادیو ته وویل چې د پروژې د عملی کار د پیل پاړه د کرنیټ اعلان ته وخت شته او له هغه وړاندې باید په اساسي مسایلو هوکړه وسی.
زمو په لزار څون اساسي مسایل پات دي د دولتي او اعلان او انتخاب د رهبری د کنسرسیوم او بیا د امنیت مسایل حل چې یو ګارانتي باید وي چې د مسایل حل دي کوم مشکل نشته. په دې حساب ز مطمئن نه یم چې د دسمبر پورې د عملی کاري
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان د صدر اعظم د دفتر په خبر پاڼه کې راغلي چې د ټاپي پروژې د ګازو د نلیکې لپاره د ځمکې کیندلو کار به د 2015 میلادي کال په ډیسمبر میاشت کې پیل سي. بلخوا د هند صدر اعظم څو مده وړاندې ترکمنستان ته د سفر پر مهال ویلي چې د ټاپي پروژې ته د کنسرسیوم د مشخصولو کار به د روان میلادي کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه بشپړ سي. د ټاپي پروژې تړون په 2010 میلادي کال کې لاسلیک شوی چې د دې تړون له مخې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو نلیکه غځول کیږي. د ټاپي پروژه د سیمې په کچه یوه ستره پروژه ده چې لس میلیارد ډالر لګښت پرې راځي او د آسیا پراختیایي بانک لخوا تمویلیږي. که چیرې د ټاپي پروژې کارونه بشپړ سي نو له مخې به یې هر کال افغانستان د ترانزیت له درکه شاوخوا 300 میلیونه ډالره ترلاسه کوي. د ټاپي پروژې په اړه خبرې په داسې حال کې ګرمې شوې چې په افغانستان کې جګړې زور اخیستی او هغه سیمې چې یا د پروژه پکې پلي کیږي اوس مهال تر ټولو ناامنه بلل کیږي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د ټاپي په څیر سترې اقتصادي پروژې نه یوازې دا چې د سیمې د هیوادونو او په ځانګړې توګه افغانستان لپاره اقتصادي ګټه لري بلکې د ثبات په ټینګښت کې هم ګټورې تمامېدای سي. د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد سیف الدین سیحون وایي د ټاپي پروژې له پیل سره پاکستان حاضریږي چې د خپلو اقتصادي ګټو په خاطر په سیمه کې د امنیت لپاره له افغان حکومت سره مرسته وکړي. کچیرې د ټاپي پروژې چارې پیل شي افغان حکومت د ترانزیت حق ترلاسه کوي، امنیت ورسره ښه کیږي. فکر وکړئ، ځینې وخت اقتصادي فعالیتونه په امنیت تاثیر اچوي. د دې پروژې له پیل سره هیلې پیدا کیږي چې پاکستان به سیمه ییز همکارۍ ته زړه ښه کړي. د چارو کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې د خپلو ګټو لپاره د هر څومره چې ژر کیږي په هغو سیمو کې امنیت خوندي کړي چې یاده پروژه پکې پلی کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وار وار ویلي و چې د ټاپي پروژې د امنیت د تامین لپاره یې ځانګړي تدابیر نیولي، خو بلیدل شي چې امنیتي چارواکي په دې برخه کې څومره په خپلو ژمنو عمل کوي.
د ازادي راډیو یو ساعته خبری مجله اوري. د لغمان ولایت چارواکي وایي سږ کال به په لغمان کې د کوکنارو کښت صفر ته راښکته شي، ځکه د دې ولایت خلکو د کوکنارو د نه کرلو پریکړه کړې. په دې اړه له سیمې زموږ خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
د لغمان ولایت وین سرحدي ځواک ازادي راډیو ته ویلي چې ولایتي ادارې د دې ولایت د 15 ولسوالیو دینی علماو، قومي مشرانو او ځوانانو سره په یو ګډه ناسته کې پریکړه کړې چې سږ کال به په لغمان کې کوکنار نه کرل کیږي. نوموړي وویل والي عبدالجبار نعیمي د کوکنارو کښت د مخنیوي په خاطر یو کمیسیون هم وټاکه چې دوی به په سیمه کې د کوکنارو د کښت په اړه معلومات ولایتي ادارې سره شریکوي او هر چا چې د شوې پریکړې څخه سرغړونه کړې وي قانوني چلند به ورسره کیږي.
د دغه مسلې د تعقیب او د وروستیو پایلو د ترلاسه کولو په موخه د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې ادارې د رئیس تر ریاست لاندې یو کمیسیون هم جوړ شو چې په دغه کمیسیون کې د امنیت قمندانې ولایتي شورا استازي، همدارنګ ولسوال صاحبان او د علت او فرهنګ رئیس هم ګډون لري. دغه کمیسیون دنده لري چې د دوه میاشتو په جریان کې خپل مشاهدات او گزارشات په دغه برخه کې راټول کړي او د ولایت مقام سره یې شریک کړي چې دا غینه وروسته به د مکافاتو او مجازاتو اصل هم تطبیقیږي.
بلخوا د لغمان قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه د ولسونو په خوښه شوې او خلک په خپلو سیمو کې د مزیرو توکو کښت نه غواړي. دوی ژمنه وکړه چې په خپلو سیمو کې به کوکنار نه کري، خو له مرکزي دولت یې غوښتنه وکړه چې په بدیل کې ورته پرمختیایي پروژې منظورې کړي او ځوانان په دندو وګماري.
البته اوس د قومي سپینګرو په هغه باندې دا محوه کېږي او له منځه وړل کېږي او آینده به انشاءالله صفر لاندېږي او نه به کرل کېږي. نو هلته د غونډې برخوالو لخوا دولت نه او نور د خارجي موسساتو لخوا غوښتنه دا ده لغمان دپاره او کافی پروژې هغه کې ځکه زموږ ټول ځوانان بېروزګار دي او د لغمان ولس خلک دا ډېر غریب او فقر غربت کې ژوند کوي. څوک د ځوانانو په حساب چې دا ځوانان په کار شي د نشه توکو نه خلاص شي او نشه کارونه دا پټ پرېږدي دا شیانو چې دوی نه غواړو خواهش یې کوو هیلت یې کوو او انشاءالله چې دا یوازې د لغمان ټول قشرونو ما مخکې ته وویلې ټولو پکې برخه اخیستله ده او ټولو په صداقت ایمانداري باندې دا کار کړی.
د سیمې د خلکو په خبره تیر کال د لغمان په هغو ناامنو سیمو کې چې د دولت وسلوال مخالفین پکې فعاله وو د کوکنارو کښت ترسره شوی وو، خو دا ځل د لغمان ولسونو ولایتي ادارې ته ډاډ ورکړی چې دوی به په ناامنو سیمو کې هم د کوکنارو د کښت مخه نیسي. د لغمان ولسونو داسې مهال د کوکنارو د نه کرلو ژمنه وکړه چې شاوخوا دوه میاشتې د دې بوټي کښته پاتې دي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د خوارځواکۍ یا سوی تغذیې د کمولو لپاره هڅه کوي چې د وچو شیرو په وارداتو بندیز ولګي شي. د دې وزارت چارواکي که څه هم د تیرو کلونو په نسبت د سوی تغذیې له امله د ماشومانو د مړینې کچه کمه یادوي، خو وایي چې لا هم په هرو زرو ماشومانو کې اووه نوي د ناسمې تغذیې له امله مري. په همدې حال کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو بچي صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي. یوسف خان ستران له کابل راپور لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ماشومانو ته د مور د شیدو په ورکړې ټینګار کوي او وایي دغه کار د میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو د روغتیا لپاره اړین دی. د دې وزارت چارواکو د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د مور په شیدو د تغذیې نړیواله اونۍ ولمانځله او ټینګار یې وکړ که ماشوم تر 2 کلونو د مور شیدې وروي، د ډیرو ناروغیو په وړاندې بدن مقاومت کوي. د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز وایي له همدې امله په پلان کې لري چې د وچ شیدو په خرڅلاو بندیز ولګیږي او میندې د خپلو شیدو اهمیت تا متوجه کړي.
وزارت ساتومه مصمم است
د امیر اختیا وزارت تصمیم لري چې د پودری شیدو د کومو چیز سخت مخالف يم او نړیوال سیاست هم دا د افغانستان تواردات بشپړمنه وګرځوي. موږ هیڅ وخت د دې طرفدار نه یو چې مصنوعي شیدې د خدای تحفه ځای ونیسي. له همدې امله زموږ پالیسی دا ده چې هغه بند کړو.
د افغانستان ممنوع قرار میتیم.
نو موړی وايي هغه ماشومان چې تر 2 کلونو پورې د مور شیدې خوري د ناروغیو په وړاندې تر ټولو ډیر مقاومت لري او دغه کار د مړینې کچه 15% کموي. دا په داس حال کې دا چې یو شمېر میندې د خپلې روغتیا د غلط تعبیر، ځین نورې د بوختیا او ځینې هم د بیلابیلو نورو دلیلونو له امله غوره ګڼي چې ماشومان یې په پوډري او بازاري شیدو لوی شي. د عامې روغتیا وزارت وایي د دې لپاره چې میندې په ټولو وختونو کې خپل دې مسؤلیت ته متوجه شي، سږ کال دا اونۍ د دې شعار سره نمانځي چې میندې د کار په دوران کې ماشومانو ته د شیدو ورکولو حق لري. له دې سره د عامې روغتیا وزارت د تغذیې د چارو څانګه وایي چې د عامه پوهاوي هڅې ډېرې شوي او دې کار د خوارځواکۍ او د نه تغذیې له امله د ماشومانو مړینه کمه کړې ده. د دې ادارې سرپرست محمد همایون لودین ازادي راډیو ته وویل د مور شیدو څخه د تغذیې له امله د مړینې کچه په هرو زرو ماشومانو کې د 2.55 څخه 9 تنو ته راښکته شوې ده.
د مور په شیدو تغذیه چې په لومړي ساعت شروع کیږي 9% لوړه شوې ده چې دې په دواړو حالتو باندې تاثیر کړی. هم مړینه راکمه کړې ده، هم د سوی تغذیه کچه راکمه کړې ده چې 8% نه 10% تقریبا راکمه شوې ده چې دا مستقیما نه یوازې چې په مړینه باندې تاثیر کړی بلکې په ډیرو ناروغیو په کچه باندې هم تاثیر غورځولی.
په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وایي چې په دغه هیواد کې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان لومړنۍ تغذیه ته اړتیا لري. د دې ادارې استازي په یاده غونډه کې وویل چې افغان حکومت ته پکار ده چې د دې ستونزې د حل لپاره اساسي پالیسي جوړه کړي چې دوی به یې همکار وي. په همدې حال کې روغتیایي کارپوهان سپارښتنه کوي چې د لومړنیو ساعتونو څخه بیا تر 6 میاشتو او له هغې وروسته بیا تر 2 کلونو پورې ماشوم ته د مور د شیدو څخه تغذیه خورا مهمه ده. دوی وایي د مور شیدو په اهمیت د پوهاوي لپاره باید میندو ته د پوهاوي زمینې ډېرې شي، په روغتونونو کې ډاکټرانو او لرې پرتو سیمو کې قابلو ته مسؤلیت ورکړل شي چې دا موضوع میندو ته روښانه کړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هغه ماموران چې ماشومان لري کولی شي په دفترونو کې خپلو ماشومانو ته شیدې ورکړي. دغه وزارت میندې هڅوي چې د ښه صحت لپاره ماشومانو ته خپلې شیدې ورکړي. بیا هم د روغتیا په اړه یو مطلب لرو. د لومړي ځل لپاره افغان ډاکټران وتوانېدل چې 2 نوي پیدا شوي ماشومان چې د نس په برخه کې سره نښتي وو په بریالیتوب یو له بله جلا کړي. د دې ماشومانو عملیات په کابل کې وشو. ډاکټرانو د دې ماشومانو د روغتیا په اړه ډاډ ورکړی او ویلي دي چې تر اوسه د افغانستان په کچه د داسې عملیاتو ساری نه دی لیدل شوی. یوسف خان صدران له کابل راپور لري.
که څه هم په افغانستان کې تل د روغتیایي خدماتو په معیار، ټیټ کیفیت او روغتیایي امکاناتو انتقادونه کېږي، خو له دې سره سره افغان ډاکټران وتوانېدل چې 2 نوي زیږول شوي سریخ ماشومان سره جلا کړي. دا ماشومان چې د نس په برخه کې سره نښتې وو په دې وروستیو کې په بدخشان ولایت کې دنیا ته راغلي او عملیات یې په کابل کې د فرانسې د طبي انسټیټیوټ د عمومي جراحۍ په څانګه کې ترسره شوي. ډاکټر جلیل وردک چې د همدې ماشومانو عملیات یې کړي خبریالانو ته وویل چې د ماشومانو د جلا کېدو عملیات پیچلي او بېساري وو. دا ماشومان د ګیډې په برخه کې یو له بل سره ښخ وو. وروسته له دې چې دا موږ عملیاتو ته چمتو کړو، دا مو وموندل چې د وړو کولمو اخرانۍ برخه د غټو کولمو سره بشپړ یو ځای وه. هغه څه چې زموږ لپاره ډیر سخت وو د وریدي او شریاني رګونو او سیستم بېلول وو چې یو له بل سره نږدې وو. د دوو سره سریخ ماشومانو مور او پلار لومړی فکر کاوه چې پیدا شوي ماشومان هلکان دي او پر دوی تابش او رامش نمونه ایښې وو، خو له جلا کېدو وروسته معلومه شوه چې
نجونې دي او اوس یې نومونه صدیقه او عائشه شول. د دې ماشومانو مالج ډاکټر جلیل وردګ وایي چې د ماشومانو روغتیایي حالت اوس د ډاډ وړ دی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د سردار محمد داود خان په روغتون کې افغان ډاکټرانو دوه ځوانان چې له موره معلول پیدا شوي وو عملیات کړل او هغوی یې دې ته چمتو کړل چې تګ وکړي. څه موده وړاندې په فراه کې هم دوه داسې ماشومان دنیا ته راغلي وو چې د سر په برخه کې سره سریخ وو. په همدې حال کې د نوو جلا شوو ماشومانو عائشې او صدیقې پلار له عملیاتو وروسته ازادي راډیو ته وویل فکر یې نه کوو چې دا ماشومان به ژوندي پاتې شي. موږ فکر کوو چې دا ژوندي نه پاتې کیږي. موږ ځکه عملیاتو ته اجازه ورکړه چې دوی یو له بل څخه بیل شي. د هغې د ژوندي پاتې کېدو هیله مو نه وه. خدای پاک له موږ سره مرسته وکړه او ډاکټران د دې سبب شو چې دوی سره جدا کړي چې اوس ژوندي هم دي. عام خلک هم د دې عملیاتو له بریالي کېدو خوښ دي. وایي که افغان ډاکټرانو ته زمینې برابرې شي کولی شي وړتیاوې وښيي. دوی په دې باور دي که په هېواد کې معیاري روغتیایي خدمات وستایل شي او د روغتونونو تجهیز ته پاملرنه وشي تر ډېره به د نورو هېوادونو له تګ څخه افغان وګړي بچ شي.
دا ازادي راډیو د دې یو سات خبری مجلې ورستیو ته رسیدلی یو. په دې خبری مجله کې مهم موضوع دا و چې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په ترڅ کې د طالبانو د قطر د دفتر مشر طیب آغا کار پریښود او د طالبانو یو مشر عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته وویل چې د اختلافاتو د هواري لپاره هڅې روانې دي. عبدالمنان نیازی دا اوازې رد کړې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر زوی په کوټه کې وشتل شوی دی او یا پر هغه حمله شوې ده. په دې خبری مجله کې مو په اقتصادي موضوعاتو کې مهم دا خبر درلود چې د ترکمنستان په مرکز کې د ټاپي د غازو د پروژې په اړه ټاکل شوی چې سبا غونډه وشي. زه احمد شیبر له تاسو څخه اجازه غواړم. له همدې سندري سره د ازادي راډیو دغه خبری مجله سر ته رسیږي. په پوره ساعت تازه خبرونه له ازادي راډیو اوریدلی شي.
تقبلات میں کعبہ ہے تمرجا درا دنیا دے سلکو می فنا تشتم چی انجام تمی آغازی سلکو می فنا تشتم چی انجام تمی آغازی دادا گومی پیالے بندی چی نشے بکی مستی دی دادا گومی پیالے بندی چی نشے بکی مستی دی دادا گومی نغمی شنگی
دادا کومی نغمی شنگی چی جاواز بکی نتیلی